ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خو کې د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل حکومت پر ضد د بارني سازش د پر لپسې داوو نورستو یو ځل بیا د پاکستان فوج بناوي کړي. د ملک استخباراتي ادارې شپه او ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او د ملک پر ضد به یو سازش هم کامیاب نشي. یاد دي د ورځې وړاندې هم د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې را جوړې شوې د قومي سلامتیا کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د جنوبی وزیرستان خلکوای د وسلوالو پرسه د عملیاتو کولو د پاره دویتا د فوز لخوا د خپل کورونو پر خودلو وینا شوې ده. حکومتي زرای د دې تصدیق وايي پر لپسې د وسلوالو بریدونو وروسته د فیصله غستلې شوې. خو دا فیصله بیا وزندولې شو او ترخته وروسته په پدید اړه د قومي مشرانو سره جرګه کړي. او د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا د خارج چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید اوستن با نن د اتوار په ورځ کیف ته ملاقات لري. زيلنسکي پرون د خالی پورس خبري اعلان ته ویلي وو چې امریکایي چارواکي د هغوی سره لیدو لورزي او هغه به د دفاع وزیر او انټونی بلینکن سره یې او پینټاګون او وایټ هاوس په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې. سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل تیر حکومت پر ضد بارني سازش ته پر لپسې داوو نورستو یو ځل بیا د پاکستان فوج سپیناوي کړي. د ملک استخباراتي ادارې شپه او ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او د ملک پر ضد به یو سازش هم کامیاب نشي. فوزی ویان دا سرګندونی ورستو د هغې کړي چې پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په موقع ویلی شوی چې د هغه د تیر حکومت پر ضد د بهر نه سازش شوی. د عمران خان وینا وه د هغه حکومت پر ضد سازش اصل کې د ملک آزادۍ او خپلواکۍ پر ضد یو ستر سازش دی او سپریم کورټ کې پکار ده د حکومت ته بهر نه د ګواښونو د راغلي لیک یا خط ډاګیزه اوریدنه وشي. د عمران خان د دې سرګندونو وروسته د فوز د ویاند ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار په خپل یو بیان کې ویلي چې د ملک استخباراتي ادارې شپه او ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او هیڅ سازش به کامیابې دوته پرې نه کړي. فوزی ویان په خپل بیان کې دا واضح نه کړه چې هغه د کم سازش خبره کوي. خو د رواني میاشتې په 14 نیټه یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په موقع د عمران خان د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش د داوو په حق له د یو خبريال د پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې د بهر نه سره کم سازش نه دی شوی. دو ورځې وړاندې هم د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې جوړې شوې د قومي سلامتیا کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي وو چې د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. خو عمران خان تور لګی چې د هغه د حکومت پر ضد د بهر نه سازش جوړ شوی وو او د غواخونو یو لیک هم ورته د امریکای نه ترلاسه شوی وو چې کله د عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک کامیاب نشو نو د دې به ډېری خرابې نتیجې وي. د امریکا د بارانو چارو د وزارت ویان د عمران خان دا تورونه په سختۍ رد کړی وو او ویلي دي چې امریکا پاکستان کې د آئینی جمهوری او قانوني عمل ملاتړ کوي. د جنوبی وزیرستان د لدا سب ډیویژن مکین او شوال سیمو خلکو اې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو د پاره دویتا د فوز لخوا د خپل کورونو پر خودو وینا شوې ده. حکومتي زرای تصدیق کوي او وايي د پرلپسې وسلوالو بریدونو وروسته د مکین مندیج او دره شماخیل او شوال سیمو خلکو ته د کورونو پرې خبدو وینا شوی. خو دا فیصله بیا ځنډول شوی او د اختر وروسته به په دې اړه د قومي مشرانو سره جرګه کوي. دا د جنوبی وزیرستان هغه سیمې دي چې د غلطه د پاکستان فوج په 2009 کال کې عملیات کړی وو او یادې سیمې د وسلوالو نه پاکي ګرځول شوې دي. د دې تازه حالاتو په حق لا 13 ورځې پولیټیکل کمپاوند ټانکی د مسجد قبیله قومي جرګه هم شوی او د جرګې یو اغړی او د جنوبی وزیرستان سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی دی وتا ویلی د راهی نجات فوزی عملیاتو کې د سیمې خلک تر کلونو بې کوره کې دورستو بیر تخپل سیمو تستانه شوی دی او نغواړي چې هلته بیا کورونه پریدي. په دې اقلا وایس اف امریکا ډیوا د سیمې انتظامی او د پولیس د مشرانو سره د رابطې کوشش کړي خو څه جواب نه دی ترلاسه کړي. خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نمونه اغستو په شرط وویل په دغه سیمو کې وسلوال د ځایي خلکو نه د انساني ډال په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي یو اعلی پلاوی د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه په قرارداد باندې د بحثونو لپاره قطر ته تللی دی. وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې دغه پلاوی مشري د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر حمید الله اخونزاده کوي او د بارنو چارو د نگران وزیر امیر خان متکی په ګډون یو شمیر نور چارواکي هم پکې شامل دي. د ترانسپورت وزارت په وینا ټاکل شوې ده چې دغه پلاوی د قطري چارواکو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو یا هوایي اډو کابل، کندهار، هرات، بلخ او خوست قرارداد په ټکنیکي اړخونو خبري وکړي. د تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان نه د امریکا او د نېټو ځواکونو د وټلو او د طالبانو د واکمنې دورستو دغه ملک د هوایي ډګرونو د پروازونو عمل روښوي وو چې نږدې و میاشتو په تیرېدو سره هم وسه پورې هلتنه په عمومي توګه باندې پروازونه نه کیږي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن با نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کیف کې د هغه سره یې. زیلنسکی پرون د خالی یکشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د اتوار په ورځ به امریکایي چارواکي د هغه سره لیدو لراځي او هغه با د دفاع وزیر او انټونی بلینکن سره یې. د زیلنسکی په خبره د فروری په میاشت کې د روس لخوا په یوکرین د يرغل وروسته به د امریکا د حکومتي چارواکو سیمې ته د لومړی سفر وي. د امریکا د بارانو چارو د وزارت ویان پرون د شنبې یا خالی په ورځ وایس اف امریکا ته په یو ایمیل کې وویل مونږ په دې اړه د تبصرې کولو ډډه کوو. دغه شان پینټاګون هم وایس اف امریکا ته د دې معلوماتو تصدیق نه دی کړی او وایټ هاوس هم په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. بلخوا په یوکرین کې نن د اتوار په ورځ د ارتوډاکس ایسټر نه مخکې په ټول ملک کې کرفیو اعلان کړی ده. یوکرین وایي روسي ځواکونو د محاصره شوي بندري ښار ماریوپول نه د عامو خلکو د وستلو په کوششونو کې خنډان جوړ کړي دي. اخوا د روس د دفاع وزارت لخوا ویل شوي دي د دوی فوزیانو په اوډیسا کې په یو ډیپو یا ګودام باندې بمباري کړې ده چې پکې د امریکا او یورپي هیوادونو لخوا یوکرینی فوزیانو ته ورکړل شوي وسلې پرتې وي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس ته صدر ولادیمیر پوتین سره دغه جګړه ختمولو لپاره د لیدنې غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. سمینا سن تاسو مهم خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي د دوی حکومت د بارني سازش په نتیجه کې ختم کړی شوی دی. عمران خان دا بیان په داسې حال ورکړی چې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې ویل شوې دي چې پاکستان کې د بیرونی مداخلت لوجه د عمران خان حکومت ختمولو هیڅ ثبوت نشته. خو افوز ویلي د هیواد په ضد بترې یو سازش هم کامیاب نشي. په دې اړه وروستۍ حال د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د مهمو غونډو کې د خبرې نه انکار چې عمران خان حکومت ختمولو کې د بهرني هیواد سازش وو. عمران خان بیا بیا وایي د دوی حکومت ختمولو لپاره امریکا دا کار کړی دی. بلخوا پوز وایي د پاکستان خلاف به سازش کامیابېدو ته به پریک نه دي. د پوز ویان ادارې ISBR مشر میجر جنرال بابر افتخار یو بیان کې ویلي دي د پاکستان استخباراتي ادارې دا صلاحیت لري د پاکستان پر ضد څه قسمه سازش ناکام کړي او د پوز کار دی ملکی سلامتیا یقیني جوړولو لپاره کار وکړي. پوز دغه بیان دا سه حال راغله ته کمی سلامتی کمیټه غونډه پس هم عمران خان بیا بیا وی چې کمی سلامتی غونډه پس بیان د دې خبره تصدیق کوي چې د دوی حکومت ختمولو لپاره بهرني سازش شوه دی. او امریکای صدر بایدن انتظامی یو چارواکی پاکستانی سفیر اسد مجید ته ویلی وو چې عمران خان حکومت به د بے باورۍ تحریک په نتیجه ختمیږي. خو بلخوا قومي سلامتیا کمیټې دوه مهمو غونډو نه پس د لخوا جاری شوی بیان د عمران خان دریز نه مني او وایي دا هغوی حکومت ختمولو دپاره هیڅ قسمه سازش نه دی شوی. مرکزي وزیر احسن اقبال هم یو خبري کانفرنس ته ویلي دي عمران خان خپل څوکۍ بچ کولو دپاره داسې بیانونه ورکوي.
کسی قسم کی بیرونی سازش جس کا تعلق رجیم چینج سے ہو اس کا کوئی ذکر موجود نہیں.
دوی کوئی قومی سلامتی کمیٹی غونډو کې واضح شوه دا پاکستان سفیر اسد مجید خط کې د بیرونی مداخلت څخه خبر نه و. اپوز هم د دې تصدیق کړی دی چې بارني هیواد لخوا پاکستان کې څه قسمه حکومت نه دی تبدیل شوی. خو عمران خان خپل ناکامه سیاست د پرده خشن بیانونه ورکوي. بل خو د عمران خان په لوا او پخوانی وزیر شیخ رشید یو بیان ویل دي چې موجوده حکومت له وجې په پاکستان کې حالات خرابېږي او هیواد د پرده چا عزت کول لازم وو هغه کردار باندې هم اوس پوښتنه پورته کیږي. بلکې امریکای باندې تورونو پس عمران خان دا هم ویل دي خلک د اسلام آباد کې مظاهره یا ناست د پاره ته ځان تیار کړي. په دې بیان سړنکار او خبريال اویس توحید ډیوه ته وایي چې په عمران خان همیشه نه دا تور وو چې اسټابلیشمنت په خوخه او مرسته یې حکومت جوړ کړي وو. اوس دا غشن بیانونه له ذریعه دوی هم اسټابلیشمنت ته پیغام ورکول غواړي چې یو ځل بیا دې د دوی لاسونه سي
کې جن سے غلطی ہوئی ہے وہ اسے اس کا ازالہ کرے اسے ٹھیک کرے اور فوری انتخابات کرے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف مخاطب ہے.
اویس توحید وائی عمران خان گنی د دوی لخوا احتجاج په اسټابلیشمنت مجبور کړی چې موجوده حکومت ختم شي او زر تر زره دی بیا انتخابات وشي. د خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان په خبر لاهور او کراچۍ کې جلسه هم کړې دي او اسلام آباد مارچ اعلان یې هم کړی دی. بلخوا کورینو چارو وزیر ایران ثنا الله وایي که عمران خان اسلام آباد ته مارچ کوي نو دوی به ورته هرکلی وایي. یاد دوی کال 2013 انتخاباتو کې ناکامۍ پس هم عمران خان کال 2014 کې اسلام آباد کې څلورو میاشتو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. اوس یو ځل بیا دوی د احتجاج لاره خپله کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
وایس آف امریکا ڈیوا دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړي په یو تازه ټویټ کې ویلي د جنوبي وزیرستان په محسودو علاقه کې یو ځل بیا حالات کړکېچن شوي دي او داسې ناتایید رپورټونه هم راغلي دي چې د شوال او مکین په سیمه کې خلکو ته ویلې شوي چې دغه سیمه دی خالی کی. نوموړي ویلي که د پاکستان پوځ په دغه سیمو کې پوځي عملیات کول غواړي نو پکار وا چې په دې باندې پارلیمان خبر کړی وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي.
سیف الرحمن چې د جنوبی وزیرستان لدې تحصیل د مندې سیمې اوسېدونکي دي وایي دوه اونۍ وړاندې د علاقې مشران د لدا سیمې د پاکستان د پوځ افسر یا سیکټر کمانډر غوښتي وو او د مشرانو سره په غونډه کې سیکټر کمانډر دوی ته ویلي په دوه اونۍ کې خپلې سیمې خالي کړي. پوځ دغلته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اراده لري.
ماندې چې راځین ټو درا دغه علاقې چې مدوپور ته شاول پورې او ارمی ول یای چې کوم بریګډیر د کارنل دا چې تاسو چې کوم کا کلی دا وبوس ستا میجا مثال ته پر ولي کنا اسمان منځنه رزمک نه وغیرہ وغیرہ دا تقریبا دوی او تیسې چې مشه دا وارننګ جری کوي کلا یار ټیمر کوي کلا بل ټیمر کوي 23 تاریخ ټیمر کوي.
حکومتي سرچینه هم په خلای کوي او وایي د پرلپسې وسلوالو بریدو ورسته د مکیر مندیش او دره شماخیل او شوال سیمو خلکو د کورونو پرېښولو وینا شوي. خدا پریکړه بیا زندول شوي او د اختر ورسته په دې اړه کمی مشران سره جرګه کوي. دا د جنوبي وزیرستان هغه سیمې دي چې دغلته د پاکستان پوځ په کال 2009 کې عملیات کړي او د وسلوالو څخه پاکي ګرځول شوي دي. د دره شماخیل سیمې اوسیدونکي سعادت مسجد اویل دغه علاقې خلک زیاتره غریبان دي. تر اوسه وران کړي شوي کورونو امدادي پیسې هم نه دي ورکړل شوي. هغه ویل دوی په کال 2009 کې د رای نجات عملیاتو په پایله کې بې کوره شوي وو او اته کال کډوالۍ ژوند تیرولو وروسته کال 2018 کې تر هغه وروسته واپس کړي شوي چې دوی ته ویل شوي علاقہ د هر قسمه امنی څخه پاک کړی شوی دی. د سعادت په خبره کورونا په خپل مصرف جوړ کړی او دوی ته بیا د کورونا پرشولو په داسې حال کې ویل کېږي چې په دې سخت ګرمۍ کې دوی ته د کیم یا خیمو هیڅ تنظیم نه دی شوی او دوی پرې سخت پریشان کړی دي.
چنه تم بوشتا نه کورستا نه چاته په نوالي ديشتا دا کلا قانون خو نه دا چې یو سړی دا ورشه په یو سړی پر تلاس کا سنور خراب لگا چې کوم مخ دا غوا کلا قانون یو کومه له بعد وکړ ټول کومه له غنیول دي نور خلکو د مزګ نه پیدا شي نه دي غنم خو نه دي چې مزګ نه پیدا کی یو نه په هوا را درمی چې کافتار زنه جوړی دي په کوم لار را دي چې پر درمی دوی ته پتا نشته.
د تازه پرمختګ په اړه تیر ورځ پولیټیکل کمپاوند ټانکی د مسجد کبیره کمی جرګه شوی د جرګې ایوغړی او د جربي وزیرستان سروکای تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی وای صف امریکا ډیوا ته ویل د رای نجات پوځي عملیاتو کې د سیمې خلک له کلونو کلونو بې کوره کېدو وروسته بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي او نه غواړي چې هلته بیا کورونا پرېږدي. هغه ویل جرګېټ د سیمې امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې تر اختر پورې به د جنوبي وزیرستان په هیڅ ایوه سیمه کې پوځي عملیات نه کوي او د اختر په تیرېدو سره سم به د امنیتي ځواکونو او ځایي خلکو بیا ګډه جرګه کېږي.
په د کوم جرګه وشوله چې کوم الجیف سی دای وسره د میش ام ان ای د ټیم زمور کسان دي د شپې دا فیصله وشوله چې اپریشن نه کیږي په دې پر د خلک خپل کورونه باندې وي پانه بده بیا میش د جرګي په غو باندې د کوم سر نوستای کوي.
په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا د سیمه انتظامی او پولیسو مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نکړو. په سیمه کې ایو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل په دغه سیمه کې وسلوال د ځای خلکو نه د انساني ډال په توګه کار اخلي. هغه ویل دغه تل په امنیتي اسکرو برید وکړي او بیا په دې نږدې کورونو کې پټ شي ځکه د خلکو ته کورونو پرېښولو ویل شوی وو. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلي چې د جنوبي وزیرستان په مسعود سیمه کې حالات یو ځل بیا ترنګلی شوی دی. د شوال او مکین په سیمو کې نا اعلان شوی عملیات راپورونه دي او د ځای خلکو د خپل کورونو د پرښولو غوښتنه شوی. ادنان بیٹنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ډیوا، ټوئیټر @ بی او ای ډیوا، انستګرام @ بی او ای ډیوا او پر یوټیوب بی او ای ډیوا نیوز.
د وایس اف امریکا دی وتا وګي د پاکستان د خزانه په خوانی او موجوده وزیرانو په یو بل د زیاتو پورونو اخستلو تورونه لګولې دي او په ټویټر یو تود بحث پیل کړی دی. په هان وای سیاسي ګوندونه د بی بنیاد خبرونو خپرولو په سر سیاسي ګټه تر لاسه کول غواړي او په نږدېو کې د سوشل میډیا راتلو سره دا عمل نور هم تیز شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان په تیر حکومت کې د خزانه وزیر شوکت ترین ته د موجوده حکومت د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په ټویټر لیکلی چې خلکو ته د دوکا نه ورکي. شوکت ترین په ټویټر لیکلی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ټول قرض 1.8 ټریلیون روپۍ اخیسته په دې کې 8.9 ټریلیون روپۍ د قرضو د سود په واپسي کې ورکړي او 0.4 ټریلیون روپۍ د روپۍ په قدر کې کمی لامل زیاتې شوې دي. شوکت ترین ویلي چې دای د تیر کال د دسمبر شمیرې ورکړي دي خو په جواب کې ورته د موجوده د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي د پاکستان تحریک انصاف له خوا د اخیستل شو قرضونو حجم 6 ټریلیون روپۍ دی او پښتنه ترې کړي چې ولې د دسمبر میاشتې پورې شمیرې شریکی کړي. آیا دا دوکه ورکول نه دي؟ د پاکستان انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل یو خبر کې لیکلي د عمران خان حکومت په درې سلويخت میاشتو کې اوو 50 بلین ډالر قرض اغیسته. خو د پاکستان مسلم لیگ نون په تیر حکومت کې 3 بلین ډالر قرض اغیسته وو. مفتا اسماعیل د دې خبر تایید کړي او په ټویټر یې ورته لیکلي په بهرنیو قرضو کې اضافه شوې ده. د پېښور په هنتون د شماریاتو د سنگ مشر ډاکټر محمد اقبال دی وته ویل کله هم چې یو مل قرض واخیستو ته مجبور شي دا غي اثر بیا تر ډیره وخت پوري خو چې کله قرض واغستن شي هغه د سود سره واپس کوي او که واپس نشي نو دا هغي بوج بیا په بل حکومت پریوزي.
تاسو دا کمپیریزن وکړئ نو تاسو ته به پته لګي چې د یو ګورنمنت د بل ګورنمنت د ټینور کې د ډالر اپس اینڈ ډاون سره هم قرضو باندې ډیر غټ امپیکټ پریوتی دی.
سیلون کې وای نن سبا د سوشل میډیا په وخت خبرونه ډېر په تیزی سره خوريږي او په هغه کې زیات هغه خبرونه چې تایید شي ویني او د پروپاګاندا په توګه کارول کیږي. سیلون کې وای د قرضو په سیر د صحت، تعلیم او نورو مدونو کې شوی طریقېتي کارونو او په هغه د خرج په اړه هم بیلابیل شمیرې خورول کیږي چې عامولسته د سمو او د ناسمو معلوماتو بیلول ګراني. خبريال سیلون کې محمد داود وای سیاسي ګوندونه اکثر له ناسم معلومات خوري او د اغینه سیاسي ګټه پورته کوي
او پدې کې سیاسي لیډران هم شامل دي، پدې کې سوشل میډیا انفلوئنسر هم شامل دي او د دې مین مقصد چې کوم دی هغه سیاسي مقاصد حاصلول او مالی فائدې پورته کول دي.
نو موږ دې زیاته کړه د ناسمو معلوماتو خوریدل به په راتلونکي کې ډېر لوی مسله جوړیږي او د حقایقو رونوالې به ډېر کم پاتې شي، خو بیا اکثر له مطبوعاتي ادارو د داسې شکمن خبرونو د سپیناوي لپاره ځان له سانګې جوړې کړې دي چې خبر د بیلابیلو سرچینو نه تایید کړي او کره معلومات خواره کړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای مالیاتی ادارې IMF سره په دې خبره سلا ده چې د پاکستان حکومت رعایتونه ختم کړي، په کاروبارونو د بخښنې سکیم واپس کړي او د ملک اقتصاد ته وده ورکولو لپاره په کاروباري اډانه کې بدلون هم راولي. اقتصاد پوهان وای چې دغه رعایتونه ختم شي نو د تیلو بای به نور زیات شي. خو دی وای حکومت دې ته مجبور دی چې د تیلو بای سی واکړي، خو دې سره به کاروباري او د گاډو خرڅونه هم زیات شي او ګرانۍ کې به اضافه وشي. په دې موضوع د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین د اقتصاد پوهانو سره خبرې کړي او یو رپورت یې تیار کړی. تاسو په مرته راګرځو.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي حکومت به د تیلو بیې زیاتې کړي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره بند د شپږ ارب ډالر پروګرام بحال کړي. د دې وړاندې په تیر حکومت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام په دې وجه د دنډ ښکار شوی و چې پخوانی وزیر اعظم د شپږ میاشتو لپاره د تیلو او بجلی بیې منجمد کړي وي. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وی ډیو توایي مالیاتي ادارې IMF وړاندې هم دا شرطونه وو او اوس هم غواړي چې د هدپی رعایتونو نه علاوه حکومت ټول رعایتونه ختم کړي. دی وایي پاکستان وړاندې مالیاتي ادارې سره لوس کړي وو خو بیا یې رعایتونه ورکړي وو او که حکومت دغه رعایتونه ختموي نو د تیلو په بیو کې به هم اضافه کیږي او د سر بګرانی ضرور راځي.
په یو دورو په سیوا کې دوبنه ډېر غټه سر پرويزي نه چې بیا که دومره 500 روپیا سره نږدې چې دا فرق دی که دا په مرحله وارم سیوا کوي او یو سلاتیا ته مخکې چې دنه 200 تم رسی نو د دې چې ډېر غټه سر ورای سي پاري او شیل باندې ترانسپورټیشن چې ګران شي نو دا غیا سر بیا د خوراک په شیزونو باندې نور د استعمال چې کم شیزونه نه دي ټولو باندې پریوزي ډګرانی باندې راځي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای مالیاتي اداره IMF وړي چې پتیلو رعایتونه ختم کړو او زه د هوی سره متفق يم ځکه چې مونږ پتیلو نور رعایتونه نشو غملې او واړو چې دا رعایتونه راکم کړو. امریکایي د اقتصادي خبرونو اداره بلومبرګ په خپل یو ریپورت کې وای د اقتصادي ستونزو لامل په پاکستان کې د بجلی پیداوار کم شوی او پاکستان نشي کولی چې د توانایي د کمیله وجه د بجلی پیداواري ادارې فعال اوساتي. بلومبرګ وایي په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان د توانایي خرڅونه یو په دوه زیات شوی او 15 ارب ډالر تر رسیدلی. څېړنه وایي د پاکستان د درآمداتو 40% د برخه په توانایي مشتمل ده او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتې بې په تجارتي خساره اثر پرې باسي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي حکومت مجبور دی چې د تیلو بې زیاتې کړي او د پاکستان اقتصاد د تاوان څخه بچ وساتي.
زمون کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13-14 ارب ڈالر تر رسیدلی دا بیرونی قرضو ری پیمنٹس سم کول لی ریزرو سیدی نو سٹیٹ بینک سره آغا 11 ارب ڈالر نه راخته شوی دی او کدی کی 3-4 ارب ڈالر من نور پیمنٹ سو کو نو آغا به تقریبا دا 6 ارب ڈالر 7 ارب ڈالر پاتشی نو دا د یو میشت دی زبنگا امپورٹس برابر هم ندی.
اقتصادی پوهان وای دا وخت د پاکستان اقتصاد سخت ستونزو سره مخ دی او د تیر حکومت لخوا په بجلی او تیلو ورکړی شوی رعایتونه له وجه راتلونکي جون پورې حکومت ته د 300 to 300 ارب روپے پورې د نقصان اندېښنه ده. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو مطابق په پاکستان کې د تیلو مارکیټ نرخ 102 روپے لیټر جوړیږي او سیلن وایي سیلز ټیکس او پیټرولیم لیوی د دینه علاوه دي. اقتصادي پوهان وایي حکومت 2 روپے په یو لیټر د خزانې نه ادا کوي چې له امله یې په ملکی خزانه بوج زیاتیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
اگر منور دن کو وائس آف امریکا ڈیوا توجہ په شمالي وزیرستان کې د پولیو د لومړی پیښې راپور کې دوه وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سباله یعنی د ګل پورز د پولیو د مخنیوي ټاسک فورس هنګامي غونډه را بللې ده. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د قومي مرکز رابطه کار ډاکټر شهزاد بیگ ډیوه ته ویلي په دغه غونډه کې به د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو ډیپټي کمشنرانو په ګډون دغه 15 ضلعو ډیپټي کمشنران هم ګډون کوي کمی چې د پولیو د خطرو سره مخ دي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
وزیر اعظم شهباز شریف د اړوند د چارواکو څخه د پولیو د پیخي د علتونو په اړه رپورټ غوښتلې او ورسره د هیواد دننه د پولیو د ختمولو لپاره د یوې تګلارې جوړولو امر هم کړی دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې شهباز شریف سباله د ګل پرز د پولیو د مخنیوي قومي ټاسک فورس غونډه هم را بللې ده. ښکاره دی چې 13 ورځې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان کې د هیواد دننه 15 میاشتې پس د پولیو لومړی پیخه رپورٹ شوی ده. د پولیو د مخنیوي مرکز په رپورٹ کې د شمالي وزیرستان د میرلی په ایسوړی سیمه کې د 15 میاشتنی ماشوم محمد صالح په بدن کې د پولیو وایرس تایید شوی دی. رپورٹ کې ویلي شوی متاثره ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي او نورې ټیکې نوې شوی چې لکه بلې د هغه سلور وړه اندامونه شل شوی دی. پاکستان کې د پولیو د انسداد د مرکزی قومي ادارې مشر ډاکټر شهزاد وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي لتیرو 15 میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پولیو کومه پیخه نه ورامینسته شوی. خو وای چې کله د شمالي وزیرستان د چاپیریال نمونه اغستلې نو په هغه کې د پولیو وایرس موجود وو.
جو 25 ہائی رسک ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر ہیں اور جس میں کہ ساؤتھ کے پی کے بھی ڈپٹی کمشنر شامل ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی ہم سب کے ساتھ جس میں وہ ان کو یہ واضح ہدایات دیں گے.
هغه وای وزیر اعظم شهباز شریف سباله د هغه 15 ضلعو د ډیپټي کمشنرانو غونډه را بللې چې د پولیو خطر پکې موجود دی او په دغه کې د جنوبی خیبر پختونخوا ډیپټي کمشنران هم شامل دي. د هغوی سره به په غونډه کې وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي په چارو خبرې اترې کوي. اخوا د صحت مرکزی وزیر قادر پټیل هم د پولیو د دغه پیخې په اړه یو ویډیو پیغام کې ویلي د پولیو نوی کیس راتل د پاکستان او بیا د ټولې نړۍ لپاره د فکر وړ خبره ده. خو وای هڅه کوي چې نور ماشومان د دغه وایرس څخه محفوظ اوساتي. د کال 2022 نه تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د پولیو 3 کیسونه رپورت شوي دي. کال 2020 کې د خیبر پختونخوا څخه د پولیو 2 کیسونه رپورت شوي وو او تیر کال د خیبر پختونخوا څخه د پولیو کومه پیخه مخته نه راغلي. د پاکستان نه تیر کال 2021 کې په 20 جنوري اخیری پولیو کیس د بلوچستان د قلعه عبدالله څخه رپورت شوي وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چرته چې لا هم د پولیو وایرس شته او ماشومان د دغه وایرس د لاسه د ټول عمر د مازورتیا ښکار کېدو په خطر کې دي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د اپریل د میاشتې اخیری هفته په ګرد نړۍ کې د ایمونایزیشن د هفتې په توګه باندې منځلې کیږي چې مقصد دی په اولس کې د ویکسینو په اړه باندې بیداری پیدا کول دي. د صحت نړیواله اداره WHO وای پاکستان په هغه لسو ملکونو کې یو دی چرته چې په دریو کې 2 ماشومانو ته د ویکسینو پوره خوراک نه ورکول کیږي. د ډیورډیو خبریال شاین شاه په دې موضوع نور تفصیل په خپل رپورت وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې د اپریل میاشت اخیره ونه قوت مدافعیت یا ایمونایزیشن ونه منځل کیږي چې مقصد یې د هر عمر خلک د ویکسین د لارې د یو شمېر ناروغیو نه بچو ساتي. د نړیوالې صحت ادارې ډبلیو ایچ او مطابق سږ کال د دغه موضوع لوی ژوند د ټولو دپاره ایښودل شوې ده چې څنګه ویکسین د خلکو دپاره فایده مند دي. خو بیا هم د نړیوالې صحت ادارې شمېرو مطابق هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د بنیادي ضروري ټیکو څخه محرومه پاتې کیږي. د نړیوالې صحت ادارې مطابق پاکستان هغه لس هیوادونو نه یو دی چرته چې په هر دریو کې یو ماشوم د حفاظتي ټیکو نه محروم پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر مشتاق پریده وایي زیاتره خلک د بنیادي ضروري ټیکو د اهمیت څخه ناخبره دي. دوی به په دغه ونه کې کلی په کلی خلکو ته آگاهي پیغامونه ورکوي.
نو زمونږ چې کوم اسینشل ایمونایزیشن دی، روټین ایمونایزیشن دی، نو هغه په گراف کې بیا په کوریجز کې بیا انکریز روان دی، لږه اضافه روانه ده. اوس فوکس په دې باندې زیات شو. هغه کووډ هم ان شاء الله اوس کنټرول کې روان شو، هغه هم خو کوریجز پکې اوشول، خلک پوه شول، ډیرو خلکو ته ټیکې ولګې دي. نو اوس بیا روټین ایمونایزیشن هم ان شاء الله په فل سپیډ باندې په خیبر پختونخوا کې ان شاء الله بیا روان دی. او تقریبا 80% داسې 80+ کوریجز زمونږ په خیبر پختونخوا کې ټولو ټیکو لگا انټیلیجنس چې وتمونګه دا غي کوریجز روان دي.
د پاکستان نېشنل ډیموګرافیک 2006 سروې رپورت تر مخه پاکستان کې د یو کال نه کم عمر هر زر ماشومان کې شپږ 50 په لومبي کال کې مري. بلخو د پاکستان پیډریاټیک اسوسییشن سروې رپورت تر مخه هر کال پاکستان کې 2 لک د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د لسو موزي مرزونو لوجې مري یا د مازورتیا ښکار کیږي. د پاکستان د ماشومانو د سیاحت اتحادیه جنرال سیکرټر ډاکټر باورشاه په دې حق لوي وی دی وتوای هر کال 2 تر 3 میلیونه ماشومان یوازې د ټیکو لګولو د وجې مرګ نه بچ پاتې کیږي. کچره پاکستان کې ماشومان ته د ټیکو کچه سی واشي نو د مړینې کچه به هم را کم شي.
کوم ملکونه کې چې ویکسین پوره 100% لګي هلته تقریبا دا بیماریا ټولې ختم شوې دي. د مونږ اوسم کافی ځایونه کې د مختلفو جهاز و بنا باندې ویکسین 100% نه دي، نو تر اوسه پورې دا بیماریا روان دي. لکه یو مثال موږ د پولیو ورکو چې دا تقریبا په ټوله دنیا کې هو ختم دی، هو اوسم پاکستان او افغانستان کې داشته چاغه مختلف وجوهات دي. د خلکو په ذهن کې بعضي خبرې، بعضي ایریا د سیم مسلې، خو هغه چې څومره وز دا ویکسین زیات شو دغه نو هغه تقریبا په ختمې دوه باندې شو.
د سیاحت په هنوای د غټیکې د ماشوم پیدایښ نه تر 15 میاشتو پورې پوره کیږي، کوم چې د ماشومانو قوت مدافعیت سیوا کوي او د پولیو، ټی بی، نمونیا، شرې، زړې او نور بیلابیل بیماریو څخه بچ ساتي. شاهین افریدی، ویو ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دیو ده. د اوکران صدر ولادیمیر زولنسکی ویلی د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن به د خالی پورز د سره ملاقات کوي. خو وایس اف امریکا وای د امریکا خارجه وزارت او وایټ هاوس په دې خبر د تبصرې نه ډډه کړې ده. د اوکران په اړه وروسته حال د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه پرز خبري اعلان ته ویلي چې امریکایي چارواکي د دې سره د لیدلو لپاره ورزي. د ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او خارجه وزیر انتونی بلینکن سره به خبري اترې کوي. د زیلنسکی په خبره د فروری په میاشت کې د روس لخوا په اوکران د یرغل وروسته به د امریکا د حکومتي چارواکو سیمې ته د لومړي رسمي سفر وي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو بیان د شنبه پرز امریکا غږ ته او ویلي چې دوی په دې اړه تبصره کولو نه ډډه کوي. همداراز پینټاګان هم امریکا غږ ته د دې معلوماتو پخلی نه دی کړی او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. برطانوي چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چې د روس پوست په ختیځ محاذ د نوي برید له اعلانولو باوجود د پام وړ ځمکه نه ده ترلاسه کړې. په عین حال کې اوکرین د یکشنبه پرز د ارتوډاکس ایسټر څخه مخکې په ټول هواد کې کرفیو اعلان کړی دی. اوکرين وایي روسي ځواکونو له محاصره شوي بندر خار ماریوپول څخه د ملکی وګړو د بستلو په هڅو کې خندان راولاړ کړی دی. د ماریوپول خار چارواکي پیټرو انډریوشینکو په ټلګرام کې ویلي چې انخلا شنډه کړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې شاوخوا 200 کسان د حکومت لخوا ټاکل شوي د انخلا د غونډې په مقام راټول شوي وو، مګر روسي ځواکونو دوی منتشر کړل. انډریوشینکو وویل نورو وګړو ته ویل شوي چې په بسونو کې د روس تر کنټرول لاندې ډوکاچیوسک سیمې ته لاړ شي چې د شمال لوري ته شاوخوا د 80 کیلومتره په واټن پرته ده. اوکرایني چارواکو ویلي روسي ځواکونو هڅه کړې چې په ماریوپول کې د فولادو پر یو فابریکا یا فیکټرې برید وکړي چې په محاصره شوي بندري ښار کې د مقاومت وروستۍ کرښه ده او د ماسکو لپاره خورا ستراتیژیک ارزښت لري. د ماریوپول بشپړ کنټرول ترلاسه کول به اوکرانیان له یو مهم بندر څخه بې برخې کړي او روس ته به ځمکنۍ لاره یا دهلیز په لاس ورشي. د اوکراین چارواکو ویلي روس د شنبې په ورځ بحیره اسود په بندري ښار اوډیسا لږ تر لږه شپږ کروز توغندي توغولي چې له امله یې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی پوځیانو په اوډیسا ښار کې په یو ډیپو د توغندو برید کړی چې پکې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا اوکراینی پوځیانو ته استول شوي وسلې پرتې وې. د اوکراین چارواکو د شنبې په ورځ ویلي چې په اوکراین کې یو شمېر روسي پوځیان وژل شوي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر زلینسکي د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لیدنې غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. زلینسکي د شنبې په ورځ د کایف یو خبري کانفرنس کې وویل چې فکر کوي چې چا دا جګړه پیل کړې هغه به یې پای ته رسوي. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون لپاره هغه د پوتین سره له لیدو یره نه لري. د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د روس او اوکراین چارواکو پر لپسې یو بل سره لیدلې دي او دواړه ډلې په یو بل په دغو غونډو کې د شوي ژمنو د سرغړونې تورونه لګوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د جمعې په ورځ ویلي چې په اوکراین کې د روس د جنګي جرمونو یو شمېر شواهد رامخته شوي دي، خو زیاته کړې ده چې داسې ښکارېږي چې اوکراین هم د بې توپیره وسلې څخه کار اخیستی دی. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په فرانس کې صدارتي انتخابات روان دي چې پکې د موجوده صدر ایمانوئل میکرون او د محافظه کار سیاسي مشر میرین لی پن ترمنس سخت مقابله ده. رپورټونه وایي داسې ښکاري چې صدر میکرون به یو ځل بیا په دې انتخاباتو کې بریالی شي او د راتلونکي 15 کالو لپاره به د فرانس صدر جوړ شي. د فرانس د انتخاباتو په اړه تازه تفصیل د ډیور ډیو همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په فرانس کې د موجوده صدر ایمانوئل میکرون او د خی اړخ د سیاستدان میرین لی پن ترمنځ د صدارتي انتخابونو په دویمه مرحله کې مقابله شروع شوې ده. صدر ایمانوئل په دویم ځل د 15 کالو د پاره د منتخب کېدو په لړ کې په مضبوط حیثیت کې دی، خو د خپل حریف لی پن نه د مقابلې ګټلو د پاره دی د هغه ووټرانو اجتمند دی څوک چې ووټ اچولو د پاره د کورونو نه د نراوتو فیصله کولی شي. پروانو انتخابونو کې د میکرون کامیابی د یورپ د مستقبل د لارې په ټاکلو او په اوکراین کې د جنگ بندولو د پاره د غربي ملکونو په کوششونو او ګدمیا د اغیزمن اثرات غرزولې شي. د دې انتخابونو ګټلو سره به میکرون په 40 کالو کې لومبه فرانسیسی صدر وي چې دویم ځل به منتخب شوی وي. په 13 ورځو کې چې د فرانس د صدارتي انتخابونو په باره کې د رائے خیال معلومولو څومره ووټونه شوي دي، د هغې نه معلومیږي چې موجوده صدر ایمانوئل میکرون په خپل مخالف لی پن شپګنا تر 15% نسبت سره بر را روان دي. د تجزیاتي ووټونو نه دا پیشنګوي هم شوي ده چې یو ډیر لوی شمیر ووټران به یا خپل ووټونه بغیر د چا امیدوار د نامې لیکلو اچي او یا به اړو اچي نه. د دوړو امیدوارانو کوشش دی چې د انتخابونو په لومبه مرحله کې د ګس اڑخ د ناکام امیدوار او یا لکه ووټران ځان ترامات کی. پولینګ سټیشنونه سهار 8 بجو نه پرانستې شي وی دي او د ماخام تر 8 بجو پوري به پرانستې وي. البته په لویو خارونو کې به پولینګ سټیشنونو کې تر 8 بجو پوري ووټونه اچولې کېدې شي. د اپریل په 10 تاریخ چې د ووټونو په لومبه مرحله کې کوم ووټرانو د ګس اڑخ امیدوارانو تخپل ووټونه اچولې دي، دغه ووټرانو لپاره د دویمه مرحله کې د لیپن او د میکران ترمنځ یو تن غوړکول ډیره ګرانه ده، ځکه چې دوی لیپن یو قوم پرس مشر غنی. هر کله چې موجوده صدر میکران په لومبي دور کې د خیر خلکو سره د نږدې تعلق لرلو په وجه نه خوښي، د ووټونو نتیجه د ګس اڑخ د دې ووټرانو په فیصله اړه لري چې دوی په صدر میکران او لیپن کې کم یو امیدوار پسیږي. د فرانس په صدارتي انتخابونو کې د مارین لیپن کامیابی با په اوکراین د روس د حمله په رڼا کې د یورپ په سلامتیا ډیر لوی اثرات غورځي، ځکه چې د مارین لیپن د روس په باب له دریز د یورپ د زیاتره مشرانو د دریز په مخالفت کې دی. مارین لیپن د رواني میاشتې په سر کې اخبارولو ته ویلي وو، کله هم چې د روس او د اوکراین جنگ ختم شي نو زبا د نیټو او د روس ترمنځ د روغې جوړې په خبره زور ورکوم. اگر که لیپن په اوکراین د روس حمله غندلی ده، خزانی په پوتین ډیره ملامته نه وایي. لنکاستر یونیورسيټي کې د فرانس سیاسي تجزیانګار ریناود فوکارت وای د مارین لیپن کامیابی به د روس خلاف د غربي ملکونو اتحاد ډیر کمزورې کی.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا. په افغانستان کې په ورستیو کې بمی چاودنو یو ځل بیا په دغه هیواد کې حالات کړکیچن کړی دي، چرته چې د سومیاشتو راسي س قراری لیدل شوی و. په نړیوالو مطبوعاتو کې داسې اندېښنې ښودل شوی دي چې ګنې طالبان به په افغانستان کې د بدمنۍ قابو کولو کې پاتې راشي. په افغانستان کې داعش خراسان نومې وسلوالې ډلې په ورستیو کې د شوی یوې بمی چاودنې پړه په غاړه اخیستې ده. په افغانستان کې د جمعې په ورځ طالب چارواکو ویلي دوی په دغه چاودنه کې ککړ د داعش خراسان ډلې یو مهم کمانډر نیولی دی. نړیوال مطبوعات په افغانستان کې روانې بدامنۍ ته څنګه ګوري؟ د ډیو رادیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د تازه او ترهګر حملو په موضوع د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د اخبار د زنانه خبريالي د پامیلا کانسټیبل یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د شر فساد د زیاتې دوله سبب افغان طالبانو په دولت اسلامي د گزار کولو نیت کړی دی. پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په ګرد افغانستان کې تیر سلور ورځو کې ترهګر حملو د سومیاشتو راسه قلار افغانستان یو ځل بیا غیر محکم کړی وي، او اوس دا خطر پیدا شوی دا چې افغان طالبان به امن او قلاری ساتلو کې ناکام شي. د دولت اسلامي خراسان څنګه په دې حملو کې د یو حملې ذمہواری قبول کړی دا، کوم چې دوی مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جمعات کړی دا او پکې یو دیرش کسان وجلی او د شپیتون زیاتې جوبل کړی دي. افغان طالبانو د جمعې په ورځ د دولت اسلامي د یو مقامی مشر د نیو اعلان کړی دی، څوک چې د شیعاګانو په جمعات د حملې منسوبه ساز یادېږي. خود د نیو نه یو څو ګنټي ورستو په قندوز کې د سنیانو په یو جمعات کې یو بم خلاص کړی شو چې پکې دیرش منځګزاري او وجلی شول. عمدغه وخت په کابل کې یو بازار کې زمکه کې خخ بم خلاص کړی شو. په کابل کې د تعلیمي ماهر او د سیاسي تجزیه‌نگار فیض زلند وینا ده چې دا حمله افغانستان کې د عدم تحفظ د فضا د جوړېدو سبب جوړېدې شي، او دین دا معلومیږي چې واکمن افغان طالبان هم د دې حملو مخنیوي نشي کولای. مضمون لیکي چې تر اوسه پورې شوو حملو کې زیاتره شیا فرقه هدف کړی شوې ده. دولت اسلامیه شیاګان منکرین تصور کوي، او دوی په تیرو اوو کلونو کې د شیعاګانو په سیمه کې په سکولونو، اسپیتالونو، جمعاتونو او په نورو ځایونو حمله کړې دي. افغان طالبان هم په کال 1990 کې خپل لومبي دورې حکومت کې شیعاګان ډیر تزنولې دي، خو د افغان طالبانو موجوده واکمن ګوند د شیعاګانو د تحفظ اعلان کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دولت اسلامي د حملو خلاف د شیعاګانو په دشت برچی سیمه کې ډېری مظاهرې شوې دي. مظاهرو کې شامل شمایله توانا نومي یوې زنانه واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې واکمن طالبان زموږ حفاظت ولی نه کوي. خو پامیلا کانسټیبل خپل مضمون کې لیکي چې د جمعې په ورځ قندوز کې د سنیانو په جماعت د بمی حملو نخکاری داسي چې د دې حملو د ذمہوارو خلکو مقصد د ویرې ترهې په خورولو د افغان طالبانو حکمرانی رنگول دي. واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن انټرنیشنل سنټر کې د سیمي په حالاتو پوي دانشور مایکل کوګلمن وایي چې د هر څه بالا دا خبره یقیني ده چې دولت اسلامي خراسان او طالبان خپلو کې د یو بل سخت غلیمان دي. دولت اسلامي غواړي چې طالبان دنیا تخکاره کی چې دوی د افغان اولس حفاظت نشي کولای. دوی د افغان طالبانو د دې داوی د غلط ثابتولو پوخ نیت کړی دی چې دوی ګني افغانستان کې امن قائم کړی دی. مایکل کوګلمن دا هم ویلی دی چې دولت اسلامیه د نیټو د هوایی حملو له طرفه بیغمه شوی دی او بل طرف ته افغان اقتصاد په تیندکونو دی. دې حالاتو نه دوی دا فائده پورته کوي چې د افغان طالبانو واکمنی بې تولی کی. اخبار لیکي چې د طالبانو د حکومت ستر ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې تازه ترهګر حملې د اغو خلکو کار دی چې افغان اولسیا یا معاشري سره هیڅ تعلق نشته. د ویلي دي چې د دې حملو مجرمان به ډیر زر ونیول شي او عبرتناکې صداګانې به ورکول شي. پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون په اخر کې لندن کې د افغان د اهم مطالعو د ادارې د ډایریکټر د داوود مرادیان دا بیان نقل کړی دی چې طالبان دنیا ته ځانونه خطر هغه ښکارا کول غواړي څوک چې بدو تر هغه سره په جنگ دي. یو لحاظ سره دا حمله د افغان طالبانو په حق کې دي. داوود مرادیان وایي د افغان طالبانو قوت په خې حکمرانۍ اړه نه لري ځکه چې بهتره حکمرانۍ د دوی د وس کار نه دی. دوی دنیا ته دا وایي چې مونږ خطر هغریو او که تاسو غواړئ چې مونږ دی بدو تر هغه سره جنگ وکړو نو بیا به تاسو مونږ تسلیموي او زمونږ ملاتړ وکوي.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وره د تورخم په پوله ګانچ میر هغه افغانان ریسار شوی دی څوک چې شناختی کارت یا تذکره لري خو ویزا او پاسپورت نه لري او ځکه ورله پاکستان د خپل نوې انډیویډوال والنټری اګریمنت پالیسي د لاندې د واپس تو اجازه نه ورکوي. دا چې دغه افغانان په تورخم کې د څه قسم مشکلاتو سره مخ دي د ډیو خبريال ابراهيم شنواری ورسره خبرې اترې کړې دي. رازی چې په دې رپورت کې تفصیل واورو.
د پاکستان د اړخه په افغانانو د ویزې نه بغیر خپل وطن ته واپس تلو باندې بندیز لګولو لوجه دا مهال د سلګونو پښمیره کې بغیر د ویزې افغانان ته تورخم په پوله ریسار شوی څوک چې خواهشمن دي چې د وړوکي اختر نوران دي خپل کورونه ته لاړ شي. د رواني میاشتې په اوله کې پاکستان اعلان کړی وو چې په افغان نېشنل کارت یا تذکره به افغانانو ته د پولي دواړو اړخونو ته د تورو اجازه نشي ورکولای او په تورخم ریسار شوی د افغانان یي چې چونکه هغوی خپل وطن ته واپس وسل غواړي نو هغوی له دې د تلو اجازه
نم خالد خان دے خبر نہ راغلم او د ننګرهار بیٹکول سالي وسیدن کې ما نن تک ما شپګم او مورزل د پراتیو ری بارډر کې د دوړ حکومت نن دا هیلر چمتا ګرخلاص کې مونږ راښ خپل کورون تا مشکلاتن لرو نو ولا کې ما هم روټه درک لګی نه د پښلمی درک لګی په دا خړو خور د ډېر د دې ته ژوند سره مخ یو اول د بچان مال حال ژوندګي مول ته پورې اړه دا مونږ دلته ساري نحل لرو چې موږ د لار خلاص کی ام خپل کورون ته لاړ شو
کې او راغلی مریضو مدل ته دواله او چې دوا موکړه وسم بدی ځای کې نه پرې دي تذکره را سر د دغه مشکلات دي. یوازې ما ته نه دي ټول افغانان ته مشکلات دي. پراته یو دلته په دې ځمکه کې باندې رو جماعت هغه شانتي ډوډۍ هغه شانتي پښلمی هغه شانتي نشته. موږ د دې ټول نه دا غواړو چې موږ د لار کولا وکیو موږ لاړ شو.
اور زمانو مشر محمد د ننګرهار ولایت او د خوی ولسوالۍ ما زه راغلی ما غریبۍ ته راغلی ما په پیښور کې مې کار کولو د خښتو کار مې کولو خښتې مې اچولې. اوس هلته زما رشل ما زما د ګردو تکلیف دی. د ګردو تکلیف مې د دې روژه کې خو بیخي په بوزه کې مې درد براتو خو په دې روژه کې مې بیخي په عذابۍ نو دغه د ګردو د وجه نه بس څه کار مې کړو څه مې کور ته ولېږلې او څه مې دلته دوایي پې واغسله. اوس راغلی اوس مې دغه دا پنځمه ورځ ده او چې کومې پیسې مې څه کور ته ولېږلې او څه چې کومې پیسې وي هغه مې دلته وخوړلې. دلته دا دویمه درېیمه ورځ ده چې بس همدا راته وایي چې نن د تذکرو دپاره دا ګیر خلاصیږي او سبا خلاصیږي. نن خلاصيږي او سبا خلاصيږي او مازيګر خلاصيږي او سلور بجي خلاصيږي او دو بجي خلاصيږي نو اخر دی افغانانو باندې اخر دی کیسا دا خپل وطن ته رواني کچې ته دی وطن ته اوختره نه پرې خوصله خو بیا مزه یو خبره خپل وطن ته رواني په خپل وطن ته مونږ وسله پرې دی
ابراهيم شینواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړې
کو دا د وایس اف امریکا دیوا ده په افغانستان او پاکستان کې مشت مذهبي سکالران وای افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو په تعلیم د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز هیڅ شری او قانوني حیثیت نه لري او د سره د طالبانو حکومت جنکې د خپل شری او اساسي حق نه محروم کړی دي افغان طالبان وای چې د منځنۍ درجه د جنکو د پاره سکولونه د شری ستونزو لومله تړلې او وای دوی په یو داسې طرحه باندې کار کوي چې د اسلامي قانون او شریعت سره سم وي او دا غیدلاند بیا د جنکو سکولونه پرانیزي د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په دې موضوع نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کوي
په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 18 نیټه د طالبانو واکمن کې دروستو پړومبي ځل د خلاصې 200 غنټې پس د طالبانو په امر بیا وتړل شول طالبان وای دوی وخت اړتیا لري چې د اسلامي قانون او شریعت لمخه د دوی لپاره یو ترخه جوړ کړي خو په افغانستان کې مش دینی سکالر او د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین وایس اف امریکا دی ونیوز ته وای د افغانستان په سکولونو کې مخلوط نظام تعلیم نشته د جنکو لباس د شریعت او کلتور سره سمون خوري او په نصاب کې د روان دي نه شری علوم شامل دي دی وای په داسې حال کې د طالبانو له خوا د جنکو په تعلیم بندیز لګول هس شری او قانوني جواز ان لري
دا پریکړه دغه تصمیم چې په شرعي لحاظ باندې دوه شی تر کړی او دا چې د وفرس سره او کفایت یا فرض آینده دغه مخنیوي کوي چې هیڅ حکومت هیڅ شخص هیڅ کس دغه حق نه لري چې الله بندگان د فرض د ادا نه منع کوي او خبره دوم دا چې دا تعلیم یو حق دی یو بنیادی حق دی چې دغه د حق سلبول او دغه حق منع کول دا هم یو حرام کار دی ناجایز کار دی
هغه زیاته کړه د افغانستان په ګډون د پاکستان هغه علما چې په طالبانو فکری او علمی اثر لري باید په اسلامي امارت فشار واچي چې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو لپاره تعلیمي ادارې زر تر زره پرانیزي
خصوصا هغه علما چې طالبانو باندې او فکری مرجعیت لري او تاثیر لري اثر لري نفوذ لري هغه ته د پکا طالبان سره پدې کې په جدي توګه خبر ورکړي او ته وایي چې تاسو دا کارونه کې مونږ یعنی خپل حمایت تاسو نه پدې کې بیرته اخلو او دوی کې وفتونه جوړي چې اعلامیه خبري چې کنفرانسونه کوي چې طالبان حکومت سره دې خبره وکړي تر څو دغه به اساس په بنیاد فیصله دوی بیرته واخلي
د پاکستان د کراچي دارالعلوم مشر مفتي تقی عثماني په افغانستان کې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده څخه د یو خط دلاري په افغانستان کې د جنکو د تعلیم لپاره د خونزو پرانستلو غوښتنه کړي د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وایس اپ امریکا دی ونیوستوي افغان طالبانو د پاکستان په دینی مدرسو کې سبقونه ویلي دی وای په دې حق لا د پاکستانی علماو د طالبانو سره ناسته مثبت نتیجې مخته راوړلې شي
که حالات سازگار وي نو د علماو وفد به بالکل دي دا خبره به غوي تلک په مخامخه هایلایت کی چې را پدې کې دنیا ته څه تاثیر دی لګیا دی یعنی غوي اسلام پورې دا خبره تړي چې دوی رااله نو اول کار دا وشو چې په جینه کوی پابندي ولګولات
د 13 اگست په 15 په واک کې دراتلو وروسته افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړی وو خود شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه ورکړي د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوال تنظیم سیو دی چلډرن تیرر وس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو لپاره د سکولونو د تړل کېدو لوجه اتیا فیصد زده کوونکو د زده کړو څخه محروم شوي دي ادارې ویلي چې د افغانستان په یو لس لکه جنکو کې اوس ات نیم لکه جنکې د سکولونو څخه بهر دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ارمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. په نن ورځ د ډیو رادیو همکار سردار علي ټکر صاحب زفاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي. راځي چې واورو سردار علي ټکر صاحب نن د کوم یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت تیار کړی.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی رحمت الله درد. فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پختو ادب زلن دستوری کې د خاغلی رحمت الله درد په حوالہ داسې لیکي. وی چې خاغلی رحمت الله درد سے پکال لسوا او سلور دیرش اسوی کې د دسمبر د میاشتې په سلورم تاریخ د بنو ضلع په لکی مروت تحصیل کې په مستخیل نومي کلی کې چې وړو کې شنکل دی د نظام خان کرا زکی دلو پقام مروت تے. ابتدائی تعلیم ترلسم جماعت پورے پلکی سکول کی حاصل کرے دے. دولسم جماعت دبنو کالج نا پاس کرے دے. دی بی اے ڈگری دی خان کالج نا اخستے وا او دی بی اے دا پارا پیخور یونیورسٹی تا تلو او هم لدغه درسگاه نه په اردو ادبیاتو کې ایم هم کړی دا چې په امتیازی نمبرو یې پاس کړی دا. درد صاحب هم لکه د ځینو پښتنو شاعرانو ابتدایي شاعري په اردو کې کړی دا. نثر هم په ډیر ښه ډول لیکي خو په شاعرۍ کې غزل ډیر خوښ دی. خو لکه چې په خپله د غزل په اقله وایي چې غزل یا خو لیکل په کار دی او یا بیخی لیکل په کار نه دی. ما غزل شوقیه لیکلی دی د شهرت دپاره یا په مشاعرو کې اورېدلو دپاره مې نه دی لیکلی. خپل داخلي جذبات او احساسات مې په غزل کې ځای کړی دی. کلام مې رومانی دی او مقصدیت داسې چې کلام مې سطحي یا پس مقصد یا سیاسي نظریات نه لري. یو اخلاقی سطح په هر میدان کې پکار ده او رومان کې هم د اخلاق یو سطح پکار ده. زه د رقیب نه هم ګیله نه کوم. د رقیب بدرد او د محبوبې بی وفایی هم نه یادو. درد صاحب د غزل په کلاسیکي شاعرانو کې رحمان بابا، علی خان، طاهر کلاچوی، حمزه شینواری او قلندر مومند صاحب په زړه پورې هستۍ ګڼي او ډیر پرې مین دی. درد صاحب د اوسنی دور په هغه نومړو شاعرانو کې دی چا چې ځان د پښتو ادب خدمت ته وقف کړی دی. د پښتو جدید شاعرۍ کې د ښه او معیاري غزل له کبله د پښتو د صف اول په شاعرانو کې یو منفرد حیثیت لري. نو راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریک کړو. یا زما په عشق رنگ شا، یا زما په عشق رنگ شا، یا میزان غنده حسین کا، او ته زما د سترګو تور شا، ما د غاړې لونګین کا. بیروخی او بیلوزی خو د حسینو یو ادا ده. بیروخی او بیلوزی خو د حسینو یو ادا ده. یا لنین تو بگار شا، او یا زلوور ته سنگین کا. او نن زمانہ اے وایزا سود مینه کسی وورا، نن زمانہ اے وایزا سود مینه کسی وورا. ستا منطق او فلسفه خو حس زرد سلی شین کا، او د اسوت کانک دردا د اسود کانی قدر دا په حرم کې خکل اخکاری داغ د زړه په منځ کې خای خال مزه په سپین جبین کا. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.